د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کانفرنس کې پر چین او روسي د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغه هیوادونو لخوا د کاربن ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب بلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاټلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په اتمه جوړ شوی کانفرنس ته وویل، په ځانګړي توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربن ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري، او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي ترڅو د ځمکې د کورې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 سلنه ټیټه وساتي. او هغه څلور ستور مزل چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکه د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوی او یو جاپانی سپاره و. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل له 14 راهیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي او همې د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډیره الوتنه په خپله کنټرولوي ځمکې ته راکښته شول. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. موضوع هم ده له افغانستان د ځوانو کډرونو فرار.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. دا ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپلې خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، هم دا ډول یو پرتلبه له پخوا سره هم وکړو. د بیان د ازادي په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلی لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپل درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په خیر د راشي پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، که راشو دې ته چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟ یعنی ځینې خلک وایي چې د بیان ازادي معنی ده چې ته هر څه وایې، ته هر څه کرښې لري، سرې کرښې شته دي، ځینې محدودیتونه شته که نه؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو غنی منو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرخې لري، او دا سری کرخې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پیمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو ته هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، ستاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا هم په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرخیا چول کیږي خو تر دې دغه کرخ زیف وي د بیان د دې کې خلاص تعریف کو دی وکړنه وګړي وکول شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټول مسائل په اړه کې او واضح ډول د هر لارې د هر ډول چې وګړي بیان کړی مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي مثلا یو مسله په کې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده افترا یا تومت دی او که نه.
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسې خپله د یو رسنیز او څیړنیز مرکز مشري کوئ، که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي هغه څه چې په زړه کې دي هغه ویلی شي.
لومړی تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. ځکه کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو دا چې قانوني لحاظ ستاسو مېلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت یا او هغه د ډیر تر دیموکراتیک اصولونه دینی اصول تشمن پات شوی دی، نو بنا ان د دوی وختنه هم تر نور نه لګ تیز بوي توند بوي. خو دا ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې په تلویزیونونو کې هغه تلویزیونونه چې کابل نه خبريږي بهرني تلویزیونونه نه دي یا افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغه کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شناندان هر څوک خپل نظر وایي. اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې موږ په هیڅ باندې قیودات نه وځ کوو، موږ یوازې د اسلامي ارزښتونو سپکاوي او د وطن د ملي ګټو په خلاف باندې وینا او ته چاته اجازه نه ورکوو. نور چې څوک څه وایي هغه وایي. په دا چې اوس دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغیر شوی دی، د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډاریږي چې احتمالا څه ووایي اسلامي امارت دی تعقیب کړی او دای باندې کی دای ونیږي. خو مخته وروسته پورې د شاوخوا درې میاشتو زکام درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دی اورېدلی چې یو څوک د وینا په اساس باندې شوی وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وړه به ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه و، دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستی ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبریالان مثال د خبرې د یوې ناسي د یو لاریون ویډیو کوي، نو په دغه وخت کې ک مثال د خبریالان وحل کیږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې د خپل د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتی دي لاریون کوي، خپل خبره کوي، په سولیز ډول خپل حق وړي، دا دغه حق دی. بل څوک راځي دغه څه خبروي، نو په دغه سه مورید کې چې بیا توتريخواله رامسته کیږي، فکر نه کوي چې دا د بیان لاز د سره مخالفت ته؟
بله، په لومړی کې دا ست پیښ ول، هغه وجه دا و چې د اسلامي امارت حاکمیت نو ورسته طالبان تر ډیره پورې د ښاری نظم د پاره یا د ښاری تعامل د پاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد صاحب ټینګار باندې توزل ویل چې موږ مجاهدین تر اوسه پورې د زینو پیښو سره یا د زینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پیښ ول موږ ولیدل چې د هوایي میدان په مخ کې کله چې افغانان د هوایي میدان په باندې منډه خسته وو وتل د افغانستان نه، د دې نه یو عنادي راپور نه جوړېدل. دا راپور نه جوړېدل چې د وطن حیثیت ته صدمه رسوله، نو بنا ان هغه جنګیالي هلته هم تشدد وکول او هنه رامنځته شوله، د خلکو زورول رامنځته شول. د خبریالانو خو ذکر کوم چې موږ په سیستماتیک شکل مختلف شو، موږ دغه اصول د مختلف شو، دغه اصول د مخنه چې اسلامي امارات یو ځکوي. یو شې څنګه په کومه وړاندې واضح کې مغه داري چې هر ملک او هر نظام کې د بیان ازادۍ تشمن هم دی، موږ پر مختلف هیوادونو واخلو، اروپا او امریکا را واخلو، خو دوی تر وځای پورې خپل وختنه لري. هغه وختنه ته هغه کرخو ته چې عادي ټاکري دي هیڅ څه اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلې دي چې په امریکا کې کدی و اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه دی و انزور برخه کې د امریکای حیثیت څخه د مرستي چې راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی او ویډیو هم تخت شوې ده. نو اسلامي امارات هم ځان ته حق ورکوي. حتماً به بیان آزادی منی، حتماً به خلق و انتقاد منی، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمینه سازی شته ده او هغه ته حق شته.
خوشحاله اوسئ بهیر صاحب. فضلی صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه ده چې د تیر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته دی د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته دی؟ بهیر صاحب، د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، درنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دیني او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، یو کلی تعریف لکه څنګه چې استادانو عرض وکړ، هغه دا ده چې کیس پکې نه وي، دروغ پکې نه وي، او د دې تر څنګ هر هغه اظهار نظر یا اظهار مات ضمیر چې په هغه کې شخصي حقوق پایمال نه شي، یا د چا شخصي حریم ته پکې تاوان ونه رسیږي او د هغه حقوق تر پښو لاندې نه شي، له دې پرته ټول اظهارات ہوتا، هغه که په رسنیو کې وي، هغه که د باندې په لاریون کې وي، هغه که په تلویزیونونو کې وي یا په سوشل میډیا کې وي، دې ته کلن هم په دینی او مذهبي اسلامي امورو کې او هم په وضعي قوانینو کې خلک احترام قایل دي او د بشر هغه د انسانیت اساسي ارزښت ده. لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو چې تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه خو ډېر توند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شوې، نو زه به ستا په وړاندې درېږم. اما په ټولو ولسواکو نظامونو کې هم دې ته یو لوړ ارزښت په توګه منل شوی او کتل کېږي په نړۍ کې، په ټولو نړۍ کې. او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړنو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد و، خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي وو او هیڅ کله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلي چې د اسلام مقدس دین پر کې توهین شوی وي. تاسې هم د ژورنالیست په توګه دې شاهد یې چې د اسلام هیڅ مقدس دین پر کې توهین نه ده شوی. نو په دې اساس تیر نظام کې د بیان ازادي ممکن نورې نیمګړتیاوې پکې وي، اما د بیان ازادي ته د یو لوړ ارزښت په توګه کتل شوی وو او منل شوی وو او ټولو به خپل د نظر اظهار کاوه. د دې تر څنګ لکه څنګه چې استادانو ویلي، په ټولو هېوادونو کې د بیان د ازادي تعریفونه یو مشخص تعریف ده او نورې ځینې کرښې دي. هغه کرښې شخصي او خصوصي او حریم ده، او د دې تر څنګ خاص دینی یا د دوی مذهبي ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې د پخوا دا دواړه شیان مراد شوي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی، د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه ښکاره نښې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به یې جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې څه پوهیږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول، وټکول شول.
د اطلاع روز او د څلور د شمشاد تلویزیون د ټولو تلویزیون د کابل نیوز څلور داسې رسنۍ دي که تاسې هم اوس ورته ټلیفون وکړئ د هغوی دوه درې څلور ژورنالیستان په تېرو دوو دریو میاشتو کې وهل شوي ټکول شوي یا بندیان شوي دي. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دوه معنی کړه. دریمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه نقد به یې کوو. دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده. د یو انسان یا د مسلمان یا یو بشر حق ده چې په یو چا سالمه نیوکه وکړي. مثلا په تیر نظام یا حکومت کې ولسمشر به پاڅېده جلسې کې به یې خبرې کولې. تاسې د هرات په نړیواله غونډه کې وګورئ چې یو هلک پاڅېږي او ولسمشر ته خبرې کوي چې ټول نړیوال ناست دا بیان ازادي ده. یا مثلا په چارچینار او په سلام خانه کې هغه خبرو ته جګیږي ژورنالیستان ورته پاڅېږي ورته سختې سپورې خبرې کوي. هغه د بیان ازادي ده. نو د دې ترڅنګ
معنا تاسې دا وایئ چې
کولې هغوی هم ونیول شول او ووهل شول چې د هغه ویډیوګانې هم په خپله رسنیو کې شته. د دې ترڅنګ په درېیمه مرحله کې د سپتمبر په میاشت کې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا ځینې قواعد وضع شول. هغه قواعد کې لیکلي وو مثلا اطلاعات یا هغه رسنۍ چې هغه خبرونه نشري هغه باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. دا بیخي صحیح ده چې له اسلام سره قطعاً دا زموږ یو لوړ ارزښت ده. د اسلام مقدس دین زموږ اساسي ارزښت ده. باید هیڅ خبر له هغه سره په ټکر کې نه وي. نو فکر نه کوم چې په تېر نظام کې هم داسې شوي وي چې له اسلام سره هغه خبر په ټکر کې وي. کوي نو څوک دې موږ ته د مثال په توګه راولي. ولې دا باید تعریف شي چې اسلام کوم خبر ته په کوم اساس په ټکر کې. مثلا یو کس ما
د زیاتمننه فضلي صاحب
خبر کړی او هغه ته د اسلامي ارزښت ورکم دا له اسلام لري ده. د دې نور باندې تاسو ته مشخص کوم بیا به تاسو پوښتنه راوخلم. د ملي اهمیت درلودونکو کسانو ته کی توهین شوی وي یعنې اطلاعات پرنه ویلي چې دا دین باید نشر نشي. اوس د ملي اهمیت چې کسان لري اوس دا څوک دی د تعریف څوک دی چې هغه خبريال پوښي چې کدا ټول افغانستان سبیل چې ملي اهمیت لري نو په دې معنی چې اوس هغه فساد کوي او هغه ملي ارزښت لري او څه هغه په وړاندې خبر نشي جوړولای. دا یو دومره مبهمه جمله یا مقرره و چې وضع شوه. د خبرونو محتوا ته بدلون ورکړ شوی. مثلا د خبرونو محتوا یو ژورنالیست موږ او تاسو ژورنالیستي اصول پیژنو خبر جوړوي د یو مستند اسنادو پر اساس. هغه کې یو چا په ضرر دی هغه کېږي چې د خبر ته دا کې تحریف شوی. نو دا اوس تعریف باید وي چې د خبرونو محتوا ته د تبدیلي موضوع څه ده. درېیمه مسله دا چې خبرونه چې پر عامه ذهنیت اغیزه چولی شي او په خبرونو کې تعادل مراد شي. مثلا دا یو قواعد ده چې اطلاعات فرهنګ وضع کړي. اوس خبر خو په عامه ذهنیت اثر اچي. دا خو د ژورنالیستانو کار ده. یو لیکوال چې لیکنه کوي یو راپور چې جوړیږي عامه ذهنیت چې په عامه ذهنیت اثر اچي. نو په عامه ذهنیت اثر باندې
فضلي صاحب تاسو ته بیرته راګرځو البته یو مسله چې وړو استاد حمیدی سره مطرح کو غدا د حمیدی صاحب چې فضلی صاحب هم یادونه وکړه چې ډیر خبريالان یا لیکوالان هغه بهر تتللی ډیر رسنۍ تړل شوی دي. خپل دا د رسنۍ تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبريالانو تک تاثیر به څه وي؟
دقیقا هیوا چه مکرم گوره استاسو ملما بحیر صاحب اشاره اکره چه هر چه گل گلزار دیو هیچ خبر نشتا دست نده. خلق زندان تا چول شوی دی. خلق یوازی پا دی خاطر وحل شوی و تکول شوی دی چاوی پا فیس بوک کلی کده کولا. نو دبایان ده دی امده غده چه زباید حق و لرم چه دولت ده درواغ پختنه و کم یا ده دولتی ما مندگانو ده درواغ پختنه و کم. دا چه تاسو رازی دی و ویان دخوله یو چوایی پا رسنوی که او بیا داغی خلاف کار کوئی زباید حق و لرم چه دی مسئله پختنه و کم. د بیان ازادي اوس وخت ښکارا تر تعرض باندې دا محدود شوی ده. نو یو ځدا چې موږ رسنۍ او اکثریت کارکونکي او ژورنالیستان به حق تللې دي او رسنۍ تړل شوی دي بلکې پر رسنۍ کوم شخص توکي تړل شوی دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی. دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی. او دا نه کوم داو سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ او دا باید ووایي هغه باید ووایي. دا خپله د بیان ازادي محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په کومه کې دا ده موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپل کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او چون د ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي، نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی. باید موږ وکولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دغه خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقعي نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې وایندیانې کینودي دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپل محدودیت دی په بیان پزرې باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وځ کړي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، شقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به وي، فلم به وي، سریال به وي، یا سریال به وي، فلم به وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وځ کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یو لاره اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویني شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام بورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توحید په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې مخکره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او څنګه ده. تاسو رخصته هم مطلق بند کړی ده. تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل. د څو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغاتو ته ځنګل کړ دي. د پارلمان تلویزیون محل ته واخیستل، د معارف تلویزیون. بل خبره ده، موږ د معارف او موږ د نورو زده کړو وزیران وایي ځکه په ځینو د دې موقفو متوجه شکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا پخپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. که کوم علمي ډګر کې کوم څه بدلېږي یا لري کېږي یا رسېږي، دا باید علمي پوهان د پوهنتونونو استادان د تصمیم ونیسي. نه دا چې ملا راشي چې دا مضمون د اسلام سره خلاف دی، دغه مضمون د زموږ د دیوبندي اسلام او پاکستاني اسلام سره مخالفت کوي، نو تاسو باید نور تدریس نه کوئ. دغه شیان دغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدغه خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو فکر نه لري چې ما نه دي چا پسې نشا ته ودرېږي او غږ بو.
مننه حمیدی صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شی خپور کوي، دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي و مخکې دی چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې مثال دوی ته خطر نشته ده.
زه وړم یو ځل په دې خبر باندې چې په افغانستان کې هر څه ګولې ګلزار دي. تاسو یو ملما دوست فضلی صاحب وایي، ما هدف دې خبرونه ده چې موږ باید په عملونو باندې وغږیږو کوچه آیا رښتیا هم د بیان د ازادۍ مخنیوي یوازې اسلامي امارت په لارښوونه باندې کړی دی، او که زموږ دلته سیاسي تغیرات، ټولنیز تغیرات دي باندې شي؟ د موږ ډېر لوی شمېر رسنۍ په دې باندې شوي چې د هغې مالي منابع ودرېدل، وروسته سیاسي تغیر نه، کله جمهوریت خلاص شو، امارت رامنځته شو، په افغانستان کې مالی کړکېچ او مالی بحران رامنځته شو، نه تنها په رسنۍ برخه کې، د افغانستان په اسلامی امارت کوم لارښود چې نشر کړی دی، په هغه کې د هیڅ چا غوښتنه نه ده شوې
یو لارښو چې د اطلاعاتو رسنیو مرکز نشر کولو
بهیر صاحب دا پښتنه چې مو کړې ده دا پښتنه چې نڅه کول په کار دی اوس حکومت تر څو دوی مطمئن چې البته دا پښتنه مخکې هم وشو او تاسو په دې اړه خبرې وکړې خو دا چې اوس لکه ستونزو ته اشاره وشوه څه کول په کار دی چې دا کسان چې خبرې کوي فکر کوي چې د بیان ازادي د دوی لپاره ډیر څه ده نو چې دوی مطمئن شي د دې لپاره حکومت ته څه کول په کار دی
بله اسلامی امارت کدای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر منځ ته وی چې د شکایتونو مرکز مو درلودو کمیسون مو درلودو له مرکز مو درلودو په هغه اوس فعالیت نه لري نو حتما به د اسلامی امارت او د خبرو یو هدف هم ته کیږي چې په غیر باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کوي شي چې د څه غواړم او څه غواړي څه کولای شي یا نشي کولای موږ کله کله په یو داس خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک دی فعالیت کوي وجنه د خبريال یا د یو فعال باندې شوي وي ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم د کابل معلومات دي چې د طالبانو د اسلامي امارات د خوانه چون ما په مسلوب چې دا یو سیاسي تنظیم نه دی دا یو ديني تنظیم دی چې د دین په اساس باندې لري ان موسیقي ته اجازه نه ورکوي دا یوازې د بیان د ازادۍ معنا اجازه نه ورکول نه دي دا د دې معنا باندې دا یو لوی بحث چې موسیقي په کوم ځای کې راواد او کوم ځای کې نه دره راواد کوم اندازې پورې کولای شي چې د موسیقي طرفدار ووسیږي او څوک ونه ووسیږي دا جلا بحث دا د بیان د ازادۍ مخنیوي فرق کنه دی موږ ټول تلویزیون ګورو نور تلویزیون نه ګورو یعنی نیوز شمشاد کابل نیوز هر یو ګورو چې هغه خپل خبرونه نشروي خبرونه نشروي خزینه خبرونه وایي په دې شکل نشته چې کله د یو نظام استقرار منځوي چا جرأت نشوي کولای چې طالبان پلوي باندې داسې یو راپور نشر کړي چې هلته په ویډیو شکل باندې طالبان طرفداري شوي وي نو دا طبیعي ده چې اسلامي امارات هم او چاته اجازه نه ورکوي چې اوس د مقاومت په نامه باندې راپور نشروي چې هغه هم خیالي مقاومت دی دا د دې په خاطر باندې نه چې د اسلامي امارات طرف فکر کوي د دې په خاطر باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د جنگ د بیرته اعادې لپاره خلک لابي کوي د هغې مخه به حتما نیسي او دا د هر ملک او د هر حکومت خپلې سری کرښې دي چې ټاکي او د خپل وطن د
یعنی تاسو فکر کوئ بهر صاحب چې بهر صاحب تاسو دا خبره کوئ چې غنی هر څه مثال رسنۍ حق نه لري چې هر څه خبره کې تاسو له خبرو هم دا مطلب اخیستل کیږي
زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زه نه پېژنم دوستان په کوم هیواد کې اوسېږي هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برخلوي هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ کوښښ یې غیته فکر نه کوم چې اجازه په امریکا پر اساس کې جهاد د افغانستان د اسلام په تخصیص په نام باندې بحثونه کوي امریکا هم به ورته اجازه ورکړي
دا د باس یو بیل اخ دی بهر صاحب او دا اوس آیت ځوانان کولای شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کاوه مینه حتی هغه به پکې ټا کول کوم کسان چې مسول او پاغو به تنس کاوه پاغو به نقد کاوه
دا نه کنه وایي تاسو ډیر واضح وایي ما غیرت اشرف چې کله د لوړ زده کړو وزیر د خوان د کابل پانسم رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لریکېدل عملی ماده معلومات مخه نه امدا و چې په خواله رسنه کې په وزیر باندې انتخابات خپل ثوابت خپل کوشش لري هر اداري فرانس خلاف باندې او مقرر شوی ده بل اخر وزیر سمې
بهر سر ساسوګه پرې کېږي بلې ډېر مننه بهر سر تاسو را پرې کېده خو خبره مو واخیستل معنا کې دی شي چې خلک حق لري کولای شي انتقاد وکړي فضلی صاحب د اوسنی حکومت پر اتاک سره لکه څنګه چې مخکې دا ونه وشو ځینی رسنۍ وتړل شوې خبرې اعلان بهر ته لاړل او ډیر ځوانان چې په خوای لیکل کول وسنه لیکي یا حتی ځینو په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړی دي فکر کوي چې دغه سي ځان سانسورول پکار دي کنه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې کولای شي نو څنګه
زمو پوهاند په بشری تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس پر وړاندې له زوره او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دوی هغه غږ یا نظر یا د دوی فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي. هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري، ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم. کچیرې داسې وایي موږ او تاسې ځینې دوستان د اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، د اسلام په ټول تاریخ کې داسې څه نه ده ثابت شوی چې د یو صحابي غږ د پیغمبر علیه صلوات وسلام لخوا چوپ شوی وي. په ډېرو جنګونو کې، په محرکو کې، په نظام سازي کې، په حکومت سازي کې، په ملت سازي کې، په دې ټولو کې د صحابو نظریاتو صریح آیاتونه پکې راغلي دي او دا یو دینی ویلي بحث ته که چیرې بیا تاسې برنامه جوړوله په دې باندې هم بیا بحث آماده یو چې سره صحیح بحث وکړو.
خو زموږ پوښتنه هم دا ده مشخصه فضلي صاحب چې زموږ پښتانه مشخص هم دا ده چې په دغه وخت کې مثال دغه ځوانان چې یا مثال تللی دي یا خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي یا ویر ور سره د خبره وکړي کې به خطر ورته جوړ شي، آیا دوی باید خپل ځان سانسور کړي کنه یعنی راوځي وغږیږي که کولای شي نو څنګه؟
بیان دی آزادی منصور یو بیان دی آزادی حکومتونه ډېرو برخو اساس دا و چې هغه خلک سانسور شوي یا نظام دیکتاتوري نظام و یا شاهي مطلقه نظام و چې خلک دې ته نه دي پرېږي. ځوان نسل هم له سوشل میډیا سره عادت ده، هغه ته هغه ته فکر ده هغه شی ځکه اوس سړی چې موبایل
فکر کوم
خپل ویب سایټ نور بدل کړي، دا به نور کار نه وکړي. اما د بیان ازادي نه بندي، دا د نړۍ اساسي ارزښت ده. او بیا په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې هغه د مطبوعاتو پیړۍ ده، په ټول کې ځوانانو هم ځینې دا ده چې هغوی هغه نظر تعبیري دي، هغه نظر
فضلی صاحب تاسو غږ په سم ډول نه اورو، کله خپل ځای تغیر کړئ په بخانه سره. فضلی صاحب تاسو غږ په ډېر ښه ډول نه راتللو، کوشش کوو وروسته په همداسې خبرې واخلو. خو مهرباني،
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2000 کال او یا 99 کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو دکتوران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي. او طبیعي ده یو دکتور په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي، نو دا هیڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي، او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو
سانسورول، د رسنیو سانسورول، دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. دا به ممکن اته میاشتې یو کال دوه کال درې کاله دوام وکړي، آخر هم دا شی راوځي، ولس تنګیږي، هغوی مجبور دي خپل نظر وړاندې کړي، او په دې کې بیا دې سانسور تر شا بیا فاسدې کړۍ پټېږي، هغوی به خپل فساد کوي. او تا ته یعنی موږ او تاسې په ایران کې ډېر ښه انسان لرو، په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي، ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنیو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هېوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. نو په دې اړه د حاکمې ډلې او یا هم د اطلاعاتو فرهنګ همکاران او متخصصین باید اساسي فکر وکړي، او هغه لاندې طبقه چې د دوی هغه نظامي طبقه ده، او یا هغه خلک چې د ژورنالستانو، د لاریونوالو، د مدني ټولنو، د رسنیز ډګر د فعالانو وهل ټکول کوي، دا یو ډېر منفي پیغام نه یوازې نړیوالو ته ورکوي، بلکې دې نسل ته چې هغه له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له قلم سره آشنایي لري، هغه ته ډېر منفي پیغام ورکوي. او دا منفي پیغام د نسل فکر، ذهن دې ته آماده کوي چې باید په ټولو مسایلو کې اساسي بدلون راشي. حتی اوس اسلامي ارزښتونه او دینی او زموږ فرهنګي ارزښتونه هم په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې ترخوي. یعنی که چېرې یو کار کېږي، هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي، سره له دې چې د دوی په ګټه نه وي. نو دې مسایلو کې ډېرې
مننه فضل صاحب،
هغه تعریف وي، مشخص وي څه چې اسلام وایي، څه چې قرآن عظیم الشان وایي، او څه چې نبی علیه السلام حدیثونه دي، هغه په خپل ځای باید تطبیق شي. اما که چیرې د یو چا په تاوان وي، او هغه په دې ترتیب باندې له دې اړخ څخه دا شی سانسوروي، دا فکر کوم چې نه دا چې لوی ګناه ده، دیني مذهبي ګناه ده، بلکې دا یو تحریف.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه، دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي، نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي؟
کاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي، استفاده وکړي، هو خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف په یوه دوره کې اوسېږو، د هغه خلاف چې بهر څه وایي، دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکلي کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي چې دوی په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو نه ویل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیز ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا دی چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، د داعش او د طالبانو لپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغه چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې د اسلامي تبلیغات اجازه نه کوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې دا په امریکا نه ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څیر د ترهګرۍ ډلې لپاره تبلیغات کوي، او دا هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې، په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی، او موږ باید د دې استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای به دا کار وکړو چې د ورځنی مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه راولي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وي؟ همدغه ویډیو چې پرون مشر شوې ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لګول په خاطر په کوڅو کې وهل کېږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وهل کېږي، ژوبل کېږي. موږ باید دا مسایل ثبت کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظمه کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیده، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویتونه مختلف دي. معلوم چې دا واقعا افغانان دي که کوم بل ځای دي، دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک کړي. خلک باید اجازه ولري چې د تیرو شل کلنو ځنګلونو بریدونو چاودنو وژنو سرپرې کولو د ټولو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. د اوسني دولت د مادي سرچینو په باره کې، د نړیوال استخبارات سره د اړیکو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې د تیر دولت هر قرار دا ډیر واضح پروت په میز باندې، او هر څه مطالعه کول شو، انتخاب کول شو، نظر کول دي، هم ټول اړیکه هم داسي واضح شي او مخ په کول شو. دا زموږ طبيعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. کدي غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته به دا مسله نه کې کېنده راکوي. د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دا غو فضل صاحب خبره یو
ورته حمید صاحب
شدت بدلي
کورمدان حمیدی صاحب بهر صاحب لتاس دا پختو مخکې فضلی صاحب هم یادونه وکړه، ځینې نور هیوادونه هم شته چې چلته د افغانستان او د جګړه نشته دي یا په دغه وضعیت کې نه دي لکه اوس افغانستان دی، خو بیا هم هلته خلک په دې خاطر لاغه هیواد ځي، هر څه خپل پرېږدي. چلته د بیان ازادي نشته، دوی ته حق نشته، یعنی په ډیرو وړو مسایلو حتی د یو لاس تاکس په خپرولو، مثال خلک زندانی کیږي یا مثال د ځینو خبرونو په خپرولو سره حتی ادامېږي. نو که د بیان ازادي نه وي په افغانستان کې، تاسې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ تاثیر به یې څه وي په وضعیت باندې؟ زه
وایم راځئ لږ واقعبینانه قضاوت وکړو. د بیان ازادي اصل ده، او دوستانو مېلمنو هم اشاره ورته وکړله، زه هم په دې نظر باندې یم چې د موږ دین تر هر څه زیات د انتقاد او د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړې ده. هغه بیان ازادي چې شخصیت نه ګواښي او دین نه ګواښي او ملي منافع نه ګواښي، ملي ګټې نه ګواښي. ټول د اسلامي تاریخ مشران یا امیران چې کله به په اوله ورځ خپل ولس ته وینا کول، هغې ته به ډېر واضح ویل د صحابه کرامو نه رانیولې بیا تر ټولو اسلامي تاریخونو پورې، د اسلامي خلافتونو پورې، هغه په واضح ویل چې که په ما کې مو منفي خبره لیدله، په ما کې مو غلط کار لیدلو، په واضح به راته وایه او زما اطاعت به هم نه کوئ. او زموږ دین هم په دې ټینګار کوي چې په غلط کار کې اطاعت نشته. دا ډېر واضح موقف دی. خو د افغانستان اوسنی وضعیت زما په نظر باندې موږ لږ زغم باید ولرو. زه په دې باور یم چې اسلامي امارات به حتما هغه خندونه چې نن د بیان په ازادۍ کې دي دا به سموي. دا چې دوستان وایي چې اسلامي امارات لا تر اوسه پورې خپل ولس سره راشه درشنه کوي، موږ هغه کوښنه باید بابي زونه بولو. تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات لا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی صاحب د دوی لپاره یو مشروع هدف دی، هغه باید وولي. امریکایي الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي، د هغې تر څنګ تر اوسه پورې د اسلامي امارت من حیث امارت شمانه لای نه دی و ترهګر ډله یې بولي. لا هم تر اوسه په نړیوالو کې طالبان د ترهګر په نامه باندې دي او د اسلامي امارت
خو زموږ بحث تر ډیره دانه ده. بهر صاحب
زوایم هم دغه تر ازم چې زموږ
ده. بهر صاحب زموږ پښتنه هم ده چې پښتنه مو ده چې یعنی د بیان ازادي نه وي تاثیر به څه وي؟ یعنی کچېرې مثال ځوانان حق نه لري خبرې ونه شي کولای، دا به څه تاثیر وکړي په روان وضعیت باندې؟
دیک شک نشته لري په هغه ټولنه کې چې مجازات او مقافات نه وي، په هغه ټولنه کې چې انتقاد نه وي، هغه ټولنه د پرمختګ په طرف باندې حرکت نشي کولای. هر څوک به هر څه کوي خو د محاکمې او د انتقاد ځای به نه وي. د بیان ازادي د سمونې په برخه کې، د رهبرانو سمونې په برخه کې، د وطن د سمونې په برخه کې، او د هغه چا چې هغه چارواکي چې غواړي چې د بیان ازادي مرکي او د منځي وي سي، هغه غواړي چې فساد رامنځته کړي. زه فکر کوم چې د بیان ازادي واغ اصل دي چې موږ کولای شو چې د متمدن ټولنو په اساس باندې مخ ته لاړ شو او د هغې په اساس باندې چلند وکړو. خو د بیان ازادي دا نه معنی چې موږ باید د بیان ازادۍ ته د خپل ژوند تر اولویت هغې ته اولویت ورکړو. موږ ته اول امنیت مهم دی، د وطن شیرازی او خپلواکی راته مهمه ده. دغه تر څنګ موږ یو حکومتوالي مهمه ده. تر اوسه پورې موږ تراسي و ټولنه کې ژوند کوو. د درې میاشتو په تیرېدو سره چې هلته د بیان د ازادۍ قانون له ماتلي چې کوم قانون باندې به بحث کېږي، تر اوسه پورې موږ په داسې واضح لیدلوري باندې، سیاسي لیدلوري باندې مخته نه ځو چې د کوم میکانیزم مخه نه موږ په دې ټولنه کې بحث کوو. یوازې یو تغیر راغلی دی او که د ټولو غوښتنې موږ په درې میاشتو کې بحث د یوې متمدنې ټولنې غوښتنې وي، زه فکر کوم دا د واقعیتونو سره خلاف دی او دا د روان حالت سره د خلاف غوښتنه ده. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت که نن سختي کوي سبا به دې ته اساني کوي. اسلامي امارت تر هر چا زیات د انتقاد منونکی دی او انتقاد هم په ډېر اسانۍ باندې منل کېږي. ما یې بېلګه وویله د اشرف غیرت چې په ډېر ساده الفاظو باندې خلقو انتقاد وکوله او په ډېر ساده تعامل باندې وزیر دی خپل منصب نه لري. همداسې د وزیرانو په برخه کله چې انتقاد وشو چې وزیران په ټول شموله نظام کې نشته، د صحت وزیر تغیر شولو، د تجارت وزیر تغیر شولو، دا هغه څه دي چې به هم د ازادۍ د په نتیجه کې اسلامي امارت تغیرات راوستل. زه مطمئن یم چې دا اسلامي امارت د جګړې په غر کې پاتې شي.
کورمودان بهر صاحب
حتما تغیر مني.
غږ مو پری هم شو کور ودان. البته د خبرونې په وروستۍ شیبو کې غواړو د دې بحث یوه نتیجهګیري هم وکړو، خو تر هغه مخکې د خپلو ځینو اورېدونکو هغه نظرونه هم در سره شریکوم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. وروسته به له میلمنو وپوښتو چې په پای کې ځوانان څنګه کولای شي خپلې خبرې وکړي. البته مخکې هم ځینې مسایل یاد شو، خو د بحث نتیجهګیري به وکړو. هغه نظرونه چې له موږ سره شریک شوي دي، زیت الله مبارز لیکلی، د بیان ازادي هر وخت او هر رقم حالاتو کې باید موجوده وي، هر فرد د حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. همدا ډول سلیمان افغان له کندهار څخه لیکلی دی، وایي اوس دوه ډوله نظرونه دي، یو جمهوري بل هم امارت. که په اوس وخت کې ته مثال د تیر حکومت په اړه خبرې کوي یا هغه سي نقد کوي، سمدستي کې سب جنگ بدلیږي ځکه زغم نشته دی. نو ټاپی ډيري دي د پپای کې لیکلی چې دا د کندهار حالات ترته وایمه. قاسم ځواک لیکلی، د بیان ازادي اوس تر سترګواخ لاندې دا او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې لمنځه تللي او حالات خراب دي. زاهد الله زاهد لیکلی دی، وای هو کولای شو چې خپل نظر څرګند کړو، البته په مخکینی حکومت کې مې نه شوای کولای خپل نظر څرګند کړم. خالد خان لیکلی دی، ستونزې ډېرې دي، نه شو کولای خپل نظر څرګند کړو. نو دا هغه څو نظرونه وو چې زموږ اورېدونکو د فیسبوک د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي وو د خبرونې د موضوع په اړه. د خبرونې په پای کې فضلي صاحب که په لنډو ټکو کې راته وایي چې ډېر کم وخت لرو، دغه پوښتنه مخکې هم یاده شوله، ځوانان ته څه کول پکار دی په اوس وضعیت کې چې دوی خپلې خبرې وکولی شي په داسې ډول باندې چې دوی ته ستونزې هم جوړې نه شي او دوی په دې هم بریالي شوي وي چې خپلې خبرې کړې وي؟
بتاوی چې په دې استراری حالت کې چې موږ یو داسې نامعلوم برخلیک سره مخ یو چې حکومت او حکومتداری او د پښتنې د جواب لپاره داسې منظمه پروسه لا نشته، نو په دې حالت کې چې له یوې خوا اقتصادي بحران ده، له بلې خوا سیاسي بحران ده، له بلې خوا تر اوسه پورې هم په نړیواله کچه باندې موږ یو داسې استازیتوب نه لرو چې هغه ډېر په قوت باندې پاسخو واوسیږي او د بشري قوانینو په هکله ترې پوښتنه وشي. په داسې حالت کې تر ټولو لومړیتوب دا ده چې باید د خپل فرد مال او د کورنۍ د ژوند د ساتنې په موخه د هر افغان هر ځوان کوشش وکړي چې ځان محفوظ وساتي، ځکه هر افغان چې هغه پوهنتون ته تللی، هغه زده کړې کړي دي او د دې تر څنګ هلته یې زحمت ویستی، هغه د دې هېواد سرمایه ده. که خدای ما کړه په دې اضطراري حالت کې موږ یو انسان هم له لاسه ورکوو، دا په دې معنی ده چې موږ د دې ملت او د دې هېواد سرمایه له لاسه ورکوو. زما وړاندیز به دا وي چې په دې حالت کې دې دوی په خپل وس او توانه پورې هغه د بیان ازادي نه استفاده وکړي، ولې لومړیتوب د خپل سر او مال او کورنۍ او ځان ته ورشي. نو انشاءالله چې کله حالتونه بدل شول او په نړیوال او په ملي کچه باندې دغسې یو پروسه رامنځته شوه چې هم نړیوال او هم هېوادوال قانع شول او زموږ حالت نورمال حالت ته راغی، بیا له هغې وروسته بیا مدني فعالیتونو ته او یا هم مبارزو ته په علني شکل باندې او پراخه توګه باندې دوام ورکړي. ما هیله دا ده ځکه چې وضعیت لا هم نورمال نه ده. او تاسو بل ورځ ولیدل ځینې ژورنالستان شهیدان شوي وو، له هغې مخکې ځینې راټول شوي تقبل شوي وال شوي وو، نو ځینې نور مسایل دي چې هغه ټوله ورځ تاسو په رسنیو کې راپورونه پرې جوړوئ. که تاسو دا اوس د سلو شمشادو یکو تنور تلویزیونونه راوګورئ، هغه ورځ د ورځې دوه درې څلور دا وي چې د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د مختلفو نومونو تر چتر لاندې هغه کېدای شي مختلف خلک وي، مختلف نومونه وي. نو په دې اساس زما غوښتنه او هیله له ځوان نسل
کورمودان فضلی صاحب د خبرونې د پایشي بي دي لخپل درې وړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې. په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Sad u dunya chube usta bichwan dun par harala چھپی ہے جس